او پیغلو ورسره خپل پښتني جامع اغوستي وي.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د مارچ 18 دریمنیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. فاول وار شاهین بونيري تورکو چې د دې سات تازه خبرونه درته واوروي.
دغه شهرون بیا دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان ملت پال غوندونو مشران وایي د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي دي 19 کال وروسته د لومړی سرشمیرنې تیاری نیولې دي او وسلوالې ډلې القاعده په شام کې په ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنه تایید کړل. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ملت پال غوندونو مشران وایي د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ تیر ماښام مشال لیډو ته ویلي د کابینې پریکړه یو اړخیزه او له قبایلو او پښتنو سره د دښمنۍ په معنا ده.
پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت لخوا ځکه پاټا دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سخترین الفاظو کې د مزاحمت کوي.
د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو هم د اصلاحاتو اعلان مبهم او د اندېښنې وړ بللې. تېره ورځ د پاکستان کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبري غونډې ته وویل په 15 کلونو کې به قبایل د پاکستان په قومي بهیر کې داخلوي. راتلونکي کال به د قبایلو اولس د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خپل استازي ورټاکي. اف سی آر به ختموي او په قبایلو کې به بلدیاتي انتخابات کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په ډېر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته وویل وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دریض په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده.
د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصلې ردوم. دې کې د دوکې نه کار اغیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده.
خو د جماعت اسلامي او مشر او د خیبر پښتونخوا سینر وزیر عنایت الله خان تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال لیډو ته ویلي د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلی ولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پاکستان د شماریات اداره وایي 19 کال وروسته د لومړی سرشمیرنې تیاری کوي. د ادارې مشر آصف باجوا تیر مازیګر ویلي د سرشمیرنه به د مارچ په میاشت کې پیلېږي. دوی ویل د پاکستان فوج ته د سرشمیرنې کوونکو د امنیت دنده سپارل شوې چې دا باوري کړي چې هغوی د خپل کار پر وخت ونه یرول شي. د پاکستان سیاسي مشرانو د سرشمیرنې په اړه اندېښنې ښودلې دي ځکه چې له دې سره به صوبایي آبادیو کې بدلون ښایي د ځینو چارواکو نفوس کم کړي. شنونکي وایي دا ښایي ځکه د پام وړ بدلونونه وي چې د پاکستان شاوخوا 60% خلک له 150 کلونو ټیټ عمر لري. په 2015 کال کې نړیوال بینک اټکل کړی و چې د پاکستان آبادی 1.9 میلیونه ده. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جانخیلو کې د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي تیر مازیګر په جانخیلو کې وسلوالو د پوځیانو پر یو ګاډي برید کړی دی. امنیتي چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د مجلس عسکري په نوم د دوی یوې ملګري ډلې دا برید کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. وسلوال ډلې القاعده په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنه تایید کړې ده. تیر ماښام د دې ډلې د مغرب او عربي ټاپووزمې سانګو په بیان کې ویلي چې نوموړی په یو غدارانه ډرون برید کې د اتل په توګه وژل شوی دی. القاعده د مصري وجنه د امریکا یو نوی جرم بلل دی. بیان وایي مصري 95 کلنو په مصر کې زیږیدلی و، د القاعده په خوانی غړی و، د ډلې تر مشر ایمن الزواهری وروستو دویم لوړ پوړی کمانډانو. ماسکو ویلی دی شامی ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د پالمیرا تاریخي ښار بیا نیولې دی. روسیو خبرو خبري اجنسونو ویلي دي د دفاع وزیر سرګی شویګو تیر مازیګر ولسمشر ولادیمیر پوټین ته وویل چې شامی ولسمشر بشر الاسد ته وفادارو پوځیانو د روسیو ځواکونو په مرسته د ښار د پاتې شو لرغونو آثارو واک بیا ترلاسه کړی دی. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د 2015 کال په مې کې د ښار نیولې و، سمدستي هلته د لرغونو آثارو ړنګول پیل کړی وو. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلی دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین په اړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. نوموړی د کمپاین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي انتقاد سره مخامخ دی. سیشنز بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي دي د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپاین په اړه له اوسنیو یا راتلونکو هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه لری کوي. سیشنز د اعلان تر هغې وروستو کړی چې د کانګرس زیاتېدونکي شمیر غړي وایي دې د 2018 کال په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې مداخلې د تورونو په پلټنو کې بے صلاحیت شي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونو په یمن کې له القاعده سره په تړلو وسلوالو له شلو زیات بریدونه کړي دي. دا په جنوري کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې تر پیل وروستو په یمن کې د امریکا دویمه لویه پوځي کاروایی ده. پینټاګان وایي په پرونی بریدونو کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې د سانګې وسلوال وسلې سامانونه او انفراسټرکچر په نښه کړل شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 10 پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 10 روپۍ 10 پیسې او په 10 روپۍ. یو یورو په 12 روپۍ 50 پیسې او په 42 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 40 پیسې او په 1.10 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پښتنو ملت پال ګوندونو د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې. پوهان وایي د اف سی آر پر ځای به رواج اکټ جرګې شکل لري.
کوم جټ کینی دا غیر اختیارات بده شنجن برابر وی دی راپلن د دې سیستم د دې جټ انډر وی.
جمعیت علماء اسلام فی وای د قبایل او اصلاحاتو په اړه حکومت ورسره دوکا کړي خو جماعت اسلامي د اصلاحاتو فیصله هر کله کړي. د شوکادر د لانچمنو کلو استادانو او سیدونکو وای د سکولونو حالت خراب دی او ودانه محفوظ نه دي.
زما بچی چې کوم سکول د دینو په جوړه زما خدما په ټلیفون کې بس ما له خلکو کور تر ورسولو سکول.
د جنوبی وزیرستان د لدھاسی میں قبائلیان په اسپیتال کې د سہولتونو د نشوالي شکایت لري.
میر به سابل ارج به راغلی وی کنه زه هغه چجو د مسلم لیگ ولا کاډول په شنو سینور په شیوا ګولای کنه وای نه ډاکټرون شته نه ډاکټر شته بالکل سمسان دغه سر پروتای کنه د دې انجکشن لگاول چوغنه.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زدکونکو جمهوریت تحریکونو لړۍ ورسته برخاوره.
لامشال د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وغږیږئ. د پاکستان پښتون ملت پال غوندونو د قبایل اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې ده. د عوامي نېشنل کامی وطن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی د قبایلو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی. تیر ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت فیصله کړې چې د 15 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پراخو مشورو په نتیجه د پاکستان آئینی او قانونی چوکاټ ته ور داخلوي. ایف سی آر به ختموي، د دې پر ځای به رواج ایکټ عملي کوي او په قبایلي سیمو کې به انتخاباتي بهیرونه ترسره کوي. ګلیاس معلومات لري.
د پاکستان ملت پال ګوندونه وای د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې اعلان او فیصلې مبهم دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د مشرانو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې د پاکستان وفاقي کابینې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړه. د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته د قبایلي اصلاحاتو حکومتي پلان وړاندې کړ چې ټولي 40 نقطې لري. د ویل قبایل به د 15 کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د آئینی بدلون لپاره به د قبایلي سیمو ولس د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل استازي ټاکي. ایف سی آر قانون به ختم شي او رواج ایکټ به راځي. دا قانون به د آئین له 2023 مادې سره سم ولسمشر ته ویل کیږي او هغه به لاګو کوي. په دې کې به د اجتماعي زمواري سلسله هم ختم شي. د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته به په قبایلو کې بلدیاتي انتخابات هم کیږي. د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غزول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري وروسته مشال اړوي ته ویل چې په دې کې ابهام دی او د مشاورت وروسته به غبرګون ښایي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له اسفندیار ولی خان سره هم نظر دی او زیاتوي چې د وفاقي کابینې پریکړو اندېښمن کړي.
مرجر زم کولو خبره کړی وی او فوری طور باندې شوی وی. نو دغه بیا هم څه خبره اوس 15 کاله کې وی چې دا بکیږي او د دې لپاره وسایل لاوم هغه نشته او د دې روډ میپ مونږ ته پته نشي چې دا به څنګه کیږي. او سم وخت اخلي په دغه لحاظ سره مونږ ته خو ډېر تشویش دی. دا یو ښه موقع و چې فوری طور باندې هر څه به سره کړی وی. مرجر خبره بس فوری پکې هغه شوی هغه چې مونږ ته په دې کې اختیاري نه کړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمنی ده.
موږ د پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت له خوازه سره پاټا دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سخترین الفاظو کې د مزمت کوي.
سرتاج عزیز خبري غونډې ته ویلي وو چې د ایف سی آر قانون پر ځای به رواج ایکټ عملي شي. په دې کې څه دي؟ وکیل اعجاز مومند یې ځواب راکوي.
هلته رواج چې کوم دی او جرګه چې کومه ده دا به قائم وي. هلته کوم جوډیشل عدالتي کوم سیستم برابرېږي، هلته کوم جج کېني د هغه اختیارات به د سیشن جج برابر وي. دا جرګې د دې جرګې رابلل د دې جرګې مخکې عملیات دا به د دغه سیستم د دغه جج انډر وي. دا به د پولیټیکل ایجنټ د ای پی اے انډر نه وي. د چا په دغه سیستم په دغه جرګه باندې اعتراض وي چې د های کورټ ته او سپریم
عوامي نشتل او کامی وطن ګوندونو قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو حمایت او غوښتنه کړې وه. خو پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ویلي وو چې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت فیصله باید د هغه سیمو ولس وکړي.
داو ګلیاس جمعیت العلماء اسلام فی د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې فیصله غندلې ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیر مازیګر په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم د دریض نه ته شامل کړي نو ځکه قبایلي اصلاحات ردوي. خو د جماعت اسلامي او مشر د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله د اصلاحاتو عملي کولو هرکلی کړی دی. غلام غوث معلومات لري.
جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د منظورولو غندنه کړی ده. نوموړی تیر مازیګر په ډیرا اسماعیل خان کې په خبری غونډه کې ویلی دي چې وفاقي حکومت د هغه سره دا خبره منلې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت فیصله به 15 کاله وروسته د پراخه مشاورت د لارې کولی شي. د وفاقی کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصله ردوم. دې کې د دوکې نه کار اخیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده. تر دې وړاندې مونږ ته ویل شوی و چې ستاسو دا دا خبره منل شوې ده او دا وخت وزیر اعظم د دې دوکې ذمہوار دی. د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله د وفاقي کابینې لخوا د قبایلي سیمو نه د اف سی آر د ختمولو او د 2013 په عامو ټاکنو کې قبایلي سیمو ته د پختونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب ورکولو ستاینه کړې ده. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
او د فاټه د عوامو فتح ده، د فاټه د سیاسي اتحاد فتح ده، د ټول پولیټیکل پارټو فتح ده او موږ امید لرو چې د دې اصلاحاتو په نتیجه کې به فاټه کې امن قائمیږي، ترقی به راځي، فاټه به زموږه خیبر پختونخوا او د پاکستان عمومي قانون حصہ جوړیږي او هلته چې د اف سی آر په نوم باندې کمی تور تیرې وي به ختمیږي.
نورو مدني فعالانو د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي کابینې د پیسلو ستاینه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سوات کې پښتونخوا ملي عوامي اګوند په پنجاب او سند کې د ترګرې په نوم د پښتنو گرفتاری او ځورونې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي او غوښتنه کړي چې د کمپرسۍ په نوم د تعصب دغه لړۍ دې بند کړل شي، ګني په سیمه کې به لوی فساد جوړ شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري چې د مظاهره په آواز شروع کیږي.
سوات بنګوره کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو تر نشاط چوک نه سوات پرس کلب پورې لاریونو کړو. مظاهره چانو لاسونو کې بینر راغستې وي او د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ترهګرۍ په ضد روان اپریشن کې پښتانه نیول، زورول او د هغوی په ضد خصوصي حکمنامې جاری کولو سخته غندنه وکړه. په دغه موقعه د یادې شوې پارټۍ زی مشر او د سیدو شریف یونین کونسل ډاکټر خالد محمود وویل
دا یو افت دا فساد شروع شوی د دې سره په سیند کې بیا شروع شوی دی. بیا د سیند پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې، یا د پنجاب پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې ده، نو دا د ظلم زیاتې په خلاف باندې موږ دا پر احتجاج ریکارډ کوو. موږ به سید ټول پاکستانیان یو، بیا موږ به سید پښتون قوم یو. نو د پنجاب د حکومت دا ذمہداري جوړیږي چې هغه باقاعده تور باندې هلته کې یو آواز پورته کړي او دا وایي چې رول پنجابي بلوچي سندي دا رول رونه دي او دلته هر سړی ته باقاعده تور باندې اجازه ته چې هغه دلته خپل کاروبار پاسانه باندې کولای شي او هغه باقاعده تور باندې تحفظ وي. او که فرض کړه دا نه پرته د غینو د دینه به یو قسمه ده فساد هغه بین به تخور شي، هغه د بنگلاديش هغه تاریخ په بیا دوباره دلته په پاکستان کې دوهراو شي.
مظاهره کې شریک یو بل مقامي سیاسي مشر شوکت علي خان وایي چې په پاکستان کې ټولو قانون ته یو شان په هر صوبه کې د کاروبار او استوګنو کولو اجازه ده او پښتنو سره د فرق رویه ساتل د یو خاص سوچ نتیجه ده.
په تاریخ کې چرته کې پښتانه د شدګرد نه دی اوسېدلي، دا د شدګردۍ په نوم باندې زمونږ په وطن کې خلک زورول، دا د دې ملک حکمرانانو د موږ د پښتانه سره یو تعصب دی چې دا تعصب په دا ملک ډیر بد ځای له بوزي. او رښتیا خبره دا ده او ټول جهان ته معلومه ده چې د دهشتګردۍ او د ټیررست له ټولو نه غټې اډې چې دي هنر سره په پنجاب کې دي. نو لہذا په دهشتګردۍ په نوم دي بې ګناه مظلوم پښتانه نور نه زوري.
مظاهره چالو د پاکستان دولت او خصوصا پنجاب صوبې څخه غوښتنه وکړي چې دغه عمل دې په سمدستي توګه بند کړی شي، ځکه چې دې سره به د قانونو ترمنځ کرکه نوره په زیاتېدو شي او د فساد یو بل عمل جوړېدو وېره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې ګڼو خلکو د تورخم چمن او نورو لارو تړلو او د افغانستان پر ځینو کلو د پاکستان له لورې د توغندیو مبینه بریدونه غندلي. تیره ورځ ولسي وګړو پوهانو او فعالانو په خوست کې احتجاجي غونډه او بیا لاریونو کړه. غوښتنه وکړه چې پاکستان د لارې پرانیزي، د توغندو بریدونه دې ودروي او د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. اسلام آباد وایي د لارو پرانیستو فیصله به په مناسب وخت کوي او د لاسوهنې تور ردوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوستل ګونو اوسیدونکو د وی غونډې او وروسته د اوسلیز لاریون لاري د پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پر ملکی وګړو راکټي حمله ودروي. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډو ترانزیټي لارو تړل کېدل او په پاکستان کې د افغاني کډوالو زورونه د نړیوالو اصولو خلاف عمل وبالاوي غوښتل چې یاد هیواد دی په افغانستان کې له څرګندو او پټو لاسوهنو هم لاس واخلي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي تر لاریون وړاندې په جوړه شوې غونډه کې وویل
لارو بر پښتونه ټول ورونه دي هغه ماجر چې ولته بې عزته کېږي اټکول کېږي پانې مونږ خفه کېږو
چې دا دای مزایه لر سړي دای مونږ وشتلې مطلب نه ده د مطلب دادا چې دا بابو کابل کې مزایه لر وشړي پښتنو کورو کې به ولګيږي مونږ مزایه لرو مګر نه شړو ځکه یو طرف ته پښتنو ورونه مونږ نه کېږي پنجاب ته نه رسېږي مونږ مزایه.
د لاریون یو تن ګډونوال هم خپل نظر داسې څرګندوي
موږ د پاکستان له خوا راکټي بریدونه نه منو موږ دې لوی لارو بندول نه منو د افغانستان په چارو کې د پاکستان پټه او ښکارا لاسوهنه نه منو.
د غونډې ګډونوالو وروسته د خوست له ملي لوبغالي څخه د ښار د عدالت تر څلور لاري لاریون وکړ او په پای کې د مدني فعال نصیر احمد روخان لخوا د لاریون اومادیس پریکړه لیک ولوستل شو.
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې میشت غریب او بې وزله افغانان په یو او بل نوم ودروي.
په اسلام آباد که افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وړم ورځ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم له سراکار سرتاج عزیز سره د تړل شو لارو په اړه په جدیت بحث کړی دی. د پوینا سره لیدې چې د پاکستان لوري د غولارو د نسبی پرانستلو په اړه ژمنې کړې وي خو لا هم ډیری خلک د پولو دواړو غاړو ته د بندو دروازو یو بل لوري ته ایسار دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې په صوبه کې 85% سکولونه فعال دي او حکومت هڅه کوي چې هر ماشوم سکول ته راولي. کوم استاد چې سکول ته نه ورځي داغه پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې د حکومت د پریکړې له مخه به اوس تر پنځم ټولګي پورې الکوان او انجونې په یو کلاس کې سبق وایي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه.
موږ تېر کال دا اعلان وکړ چې زموږ سکولان د پرایمری پر لیول باندې جنډر فری دي. اوس بچي د بچانو په سکول کې سبق ویلی سي، یعنی هلکان د نجونو په سکول کې چې چیرې ورته نږدې دي او نجونو د هلکان په سکول کې د پرایمری پر سطح باندې د داخلي موج اجازه تور کړې دي. نو په دې توګه باندې په خوانی چې کوم زموږ صورتحال وو لاغه صورتحال کې بهتري راغلی ده او ډېر بهتري کې راغلی ده. مثال موږ په مفروضه خبره وکړو چې 50% اسکولان چې دی دا فنکشنل دی بقاعده او 15 داسې دی چې ګو پاله نیم پاله په دې صورتحال کې دی.
د ویب پښتنې په جواب کې زیارتوال زیاته کړه.
مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د اسکول د طرز استادان راکې چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي. نو د دې معنا دا ده چې ګو دا هغه تعلیم چې موږ دینی مدارس ورته ویلې دغه تعلیم چې موږ سرکاري عصري علم ورته ویلې نو که دینی دی که عصري دی دا ټول علمونه د ځای تر راځي چې هغه قانونونه هغه پابندیاني هغه پټوا بزنور ته ناروا خبرې چې د دې په اړه کېدلې تقریبا هغه دوړي کښه تسوی دي کښه نستلې دي. اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم اوس نو چې د چای ځمواري د هغه ځمواري ولا په کار د چې ځمواري پر کې هغه ځمواري پر حکومت هم ده د حکومت چې کوم اساتذه دي ټیچران دي پر هغه هم ده او پر مور پلان هم ده.
د نوموړي په وینا چې د بلوچستان په یخو یا سړو سیمو کې به د مارچ د میاشتې د 10 نیټې څخه و ټولو ماشومانو ته کتابونه ورکول سي او د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته به تعلیمي عمل په صوبه کې یو ځل بیا پیل سي. زیارتوال زیاته کړه چې کوم استادان یا معلمان و سکول ته نه حاضریږي د هغو په ضد به حکومت کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے چھے
ل 2009 کال رئیس د مومندو په نام نو کې یو سل نه ویش تعلیمی ادارې رنگ غړل شوی دی چې پکې د لانچمنو 25 کلو او ویش خونسي هم شامل دي. د تعلیم ادارې په مومندو کې د سکولونو بیا رغونې چارې روانې کړې دي، خو د خلکو په وینا د لانچمنو کلو تعلیمی ادارې نه ودانوي. شانواز سرکزی دا موضوع سیړلې.
د تنازی ښکار کړ شو قدر کې وویش سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګولی شوي، ولې حکومتي چارواکي یې د بیا جوړونې بندوبست نه کوي؟ او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده، ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی یې نشي جوړولی؟ په دې سکولونو کې یو د کوڼه کالونۍ سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاشت کال 2014 کې په بارود اړنګ کړی و.
د سکول مشر استاد وای چې کله دا سکول نه وړنګېدلې نو د زده کوونکو شمېر په کلي سلو زیات وو، ولې اوس دې سکول کې د زده کوونکو شمېره راټیټه شوې ده؟ او دا ځکه چې ودانۍ ړنګه پرته ده، حکومتي چارواکي د بیا ودانۍ بندوبست نه کوي.
زما نوم راحت ولید دی، پاغه ورځ چې کله ورانم پاغه ورځ د ادارې لکه کم افسران چې ټول لاغلي او ټولو ته پته ده، خو دا هغه زما غالبا درې کاله دې سکول کې وشو، د درې کاله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړې دلته نه مطلب درې سه چاک بورډ یا سه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه دی راکړی.
د سیمې یو اوسیدونکی ګل حسین محمد وای چې د هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای، خو که وس یو شو نو خپل ماشوم به له دغه سکول وباسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به یې داخله وي.
تیر یو سوره د وړاندې چې کوم د ماکه شو کوم حالات دغه شو نو په هغه کې زما بچی چې کوم سکول د ځینو په جوړه دي سرکاري سکول، او باقاعده زره دي چې زه خپل لغله وزمن او زما خود ما په ټلیفون کې چې بس ما خپل بچی کور ته راورسو د سکول نه. حالات داسې دي کنه په متنازه دهاتو کې چې کوم سکولونه وران پرته دي، تر 2000 نه دی خو دې کې نه یو کار شوی نه، خو نه بد داسې د ماشومان مستقبل سره لوبي کول دي.
د کال 2009 هم راهسه په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ویرش تعلیمي ادارې چې په کده تنازیخ کار 25 ټکو کې وو ویش سکولونه هم شامل دي په بارودو الوزولې شوی چې تعلیم محکمه خود محمود دننه رنګېدلې ځین سکولونه باندې د بیا ودانۍ کار روان کړي، ولې د لنجمنو کلو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د لدا سیمې قبایلیان وایي که څه هم د دوی په سیمه کې یو هسپتال موجود دی خو سهولتونه پکې نشته. دوی وایي نم پکې عمله موجوده ده چې لامل یې د دوی لپاره دغه روغتون د نیش برابر دی. د دوی په خبره د سهولتونو نه لرلو له امله مشکلات لري او غوښتنه کوي چې زر دی د دوی دغه مسلې هوارې کړل شي. پولیټیکل انتظامیه وایي د دوی دغه ستونزه به زر هوار کړل شي. سیلاب مسعود له سیمې حال راکوي.
د سولی وزیرستان سب ڈویژن لدا قبائلیون ویائی چې دلتا هسپتال شته دی، خو د غفلت او لاپرواهۍ په وجه په نشت حساب دی. ملک شالم لنګرخیل په هسپتال کې موجودې نیمګړتیاوې په دا رنګ په ګوته کوي.
د میر د لدا هسپتال د نه برابر دی. میر به سابله ورځ به راغلی وي که نه، زه هغه چې یو د مسلم لیگ ولا کاډول په شنو سوي نور په شیوه ګولۍ غنه وږ نه ډاکټرون شته دی نه ډاکټر شته دی، بالکل سمسان دغه سه پروتی کنه
ڈاکٹر سمیع اللہ جان مسعود ویائی چد ہسپتال دے بدالے پشتنا چوک نہ کوی
پور تا خلق لوڑل امل خود رنگ وای کورن رنگ دی مزکے خوب دی بر بودے ہسپتال نہ چھی یک یو ہسپتال دے لدی اہ باندے دروزے باندے لپینا پس لگے دلی عملہ نشتا رہی بیمورن دے پوس غرنا کورتا رواستائی نشی رابطے دا سے پخ قسم ممکن نہیں دی چھ اول نہ اول پچار خوچ دا ہسپتال ورتا بود شوائی وی ہسپتال اول جور شوائی خلق مانا بد
پداغا بریک شی دے ملک ابیب خبرو تاہاں غوش ون سی
میر دے لادے تحصیل ہیڈکوارٹر بندے اسپتال ستا دائی کو پیک شی حملہ نستا دائی بلکل طالب سے لگے دلی دی دے میر خلق شی کم ورہ غلی دی ایغ خلق ایت کسم بنی باس نستا دائی بچون بی مورون دی شدینا بی مورون دی او تاگ رو تاگ دے ٹرانک دے پورا دیر لر سفار دائی او پلیار بندے دیر لوی مشکلات دائی تاگ دے رو تاگ واتا ہاں سکسم بنی باس نستا دائی
دے لدہ اسپتال
اسپتال در نمگرچاو پا باریک شی چه دمرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد شعیب سر وژغ ده هغوی وویل چې قبایلیون دې بېغمه شي په دغه باریک شی زه د ذمهوارو چارواکو سره سمدستی رابطه کوم.
سویلي وزیرستان کې چې کوم محسود آی ډی پیز مونږ خپل وطن خپل علاقو ته لیږو په دې شرط باندې لیږو چې هلته کې اسپتالونه او سکولونه چې کوم دی دا کلو دي. یوازې د پولیټیکل انتظامیه نمایندگان هلته کې موجود نه دي بلکې د پاک فوج نمایندگان هم موجود دي. څنګه چې تاسو داسې ووی چې هلته کې اسپتال بند دي، ډاکټران وغیره نشته دی، نو اوس په اوس باندې چې کوم دی زه د مخې سره ایجنسی سرجن ته، اډیشنل ایجنسی سرجن ته دا آرډر ورکوم چې زر تر زره دی په دې باندې عمل درآمد وکړي او چې څومره سټاف دی د ډاکټر نواله تر د کمپاوډر او چپړاسي پورې چې ټول زر تر زر هلته کې موجود وي.
د لده قبایلیانو دا غوښتنه هم وکړه چې د اسپتال په عملی کښې شامل کسون ډیوټي ته نه حاضرېږي، دوی د بیا د قومي خزانې نه تنخواګانې هم نه وصولوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان ملت پال ګوندونو مشران وایي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده، خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پختونخوا سینر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلې غونډې ته د وینا په وخت ویلي د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلي ولس بریا ده. دا پاکستان د شماریات اداره وایي 19 کال وروسته د لومړی سر شمیرنې تیاری کوي. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جانیخیلو کې د وسلوالو په برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. وسلوالو ډلې القاعدې په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ډرون برید کې د خپل لوړپوري مشر ابوالخیر المصري وژنه تایید کړې ده. ماسکو وایي شامي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د پالمیرا تاریخي ښار بیا نیولی دی. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلی دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین پاړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلی دی دغه هیواد ځواکونو په یمن کې له القاعدې سره په تړلو وسلوالو له شلو زیات دقیق بریدونه کړي دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي که څه هم مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالفت کړی و، خو د هغې باوجود هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وفاقي کابینې د فاټه اصلاحاتو منظوري ورکړه. ادارې وړاندې لیکي بې شک چې وفاقي حکومت د فاټه اصلاحاتو لړکې د سفارشاتو منظوري کولو باندې خپلې ذمہواری پوره کړې، خو ضرورت د دې خبرې دی چې فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره قبایلي سیمو ته سماجی، تعلیمی، معاشي او صنعتي ترقی ورکړل شي، بې کور شوي خلک زر تر زره بیرته ستانه کړل شي. له ترهګري ځپلي پښتانه او قبایل د جدید دور د بنیادي اسانونو فائده پورته کولو لپاره باید چې وفاقي حکومت یو کوټلي کړنلار اعلان کړي. ادریا اخري کلی کې د دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې قبایل د ترهګري ډیر ځپلی شوي، نو وست وخت راغلی چې حکومت د دې خلکو د احساسي محرومۍ ختمولو لپاره زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اقتصادي تعاون تنظیم غونډه په اسلام آباد کې دوه ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده. د غونډې دوران ګډونوال ملکونو په منطقه کې د معاشي پرمختګ، سیمه ییز رابطو او د امن او استحکام لپاره په ګډه سره د کار کولو ژمنه وکړه. د ادارې په وینا د دې سره سره دا وټاکل شو چې غړي ملکونه به د جمهوري حکومتونو د مضبوطولو لپاره هم کار کوي. په دې موقع ټولو ګډونوالو ملکونو چې پکې د ایران صدر، د ترکیې صدر، د اذربایجان صدر، د تاجکستان صدر، د ازبکستان نائب وزیر اعظم، د ترکمانستان صدر په شمول ځینې نورو مشرانو چې کوم تقریرونه وکړل، له هغې داسې ښکاري چې یویشتمه پیړۍ د ایشیا د ترقۍ او پرمختګ پې پیړی ده او د دې په وجه باندې اقتصادي هلې ځلې د مغرب نه مشرق اړخ ته را روانې دي. ادارې اخرې کې وایي په دې مقدمه هم ژمنه وکړې شوه چې له منطقې به د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کولی شي، نو باید چې د ترهګرۍ په خاتمه باندې خصوصي توجه ورکړل شي. هم په دې لاره په دې منطقه کې امن او ترقی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اجانس د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ په لوبه په اړه لیکنه کړې ده چې ټاکل شوی په لاهور کې وشي. اجانس دا لوبه د پاکستان لپاره یو چیلنج ګرځولې، ځکه چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې د وسلوالو تر حملې وروسته په پاکستان کې نړیوالې کرکټ سیالۍ نه دي شوې. امریکایي ورځپاڼې شیکاګو ټریبیون بیا په افغانستان کې د ترهګرې خلاف د امریکا جګړې ته کتنه کړې. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل میچ یوازې لوبه نه ده، بلکې دا د پاکستان کرکټ بورډ لپاره یو چیلنج دی چې دا ثابت کړي چې دغه هیواد یو وار بیا د نړیوال کرکټ کوربتوب په خوندي ماحول کې کولی شي. د کوټا ګلاډیټرز ټیم چې فائنل ته رسیدلی دی، ځینو بهرنیو لوبغاړو یې ور لمخې د امنیتي اندېښنو له امله په لاهور کې د لوبې کولو نه ډډه کړې ده. د انګلستان کیوین پیټرسن، لوک رایټ او ټایمل ملز په ګډون د جنوبي افریقا ریلی روسو له شارجه واپس خپلو هیوادونو ته تللی دي. په لاهور کې د کرکټ پایلوبې په اړه اندېښنې ترغې پس سیوا شوې چې تېره میاشت په پاکستان کې د تشدد پېښو زور ونیولو. تېره میاشت په لاهور کې په یو بمي چاودنه کې 14 کسان ووژل شو. دا چاودنه یو ځانمرګي برید کوونکی کړی و، خو د صوبایي او وفاقي حکومت په ګډون پوز د کرکټ د امنیت لپاره د خپل پوره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا شیکاګو ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خطاب نه امید ښکاره شو چې د پوځي لګښتونو په اړه څرګندونې وکړي. نوموړي وویل چې هیواد یې باید جنګونه بیا ګټل شروع کړي. هغه وویل چې یا خو په کار ده چې جنګو ګټل شي او یا د اډو په جنګ کې ښکېل نه شي. ورځپاڼه لیکي که نوموړي په رښتیا هم داسې کول غواړي، نو په کار ده چې د افغانستان په اړه ټینګه فیصله وکړي. د ورځپاڼې په خبره په دغه هیواد کې د امریکا د بریا امکان نشته او نه هم داسې څه خواهش موجود دی چې برلاسي وي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وار لمخې جنگ بیلل شوی دی چې هلته د 15 کالو نه زیاته موده جګړه روانه وه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا، هنری ګړې
په 10:30 بجو،
جمهوریت
په پاوکام 2 بجو،
د ځوانانو حق
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکام 10:30 بجو،
حجره
په 10:30 بجو.
دا مشال ریډیو ده. په داسې حال کې چې د افغانستان لومړی میرمن د امریکا د ولسمشر پر وروستو څرګندونو کې د افغانستان د نوم د نه یادولو په اړه اندېښمنه ده. اجرائیه ریاست د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته خوشبيني ښایي. د اجرائیه ریاست د ویان برسیال وای امریکا او افغانستان به د دوو متحدو هیوادونو په توګه پاتې شي. یو ورځ وړاندې د افغانستان لومړی میرمن بیبي ګل غنی ویلي چې د ټرمپ په وروستو خبرو کې د افغانستان نه یادول دا اندېښنه راپورته کوي چې آیا افغانستان سره به د امریکا مرستې کمی شي که څنګه. په دې اړه عبدالله هنانسی رپورت لري.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو وروستیو څرګندونو کې له افغانستان څخه هیڅ ډول یادونه نه ده کړې، د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ته د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده. دغه ریاست وایي امریکا او افغانستان به د دوو متحدو په توګه پاتې شي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره د ډونالډ ټرمپ ټلیفوني اړیکو د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینۍ زیاتې کړي. دا وایي موږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینه یو. د نوې ادارې له جوړښت سره سم لومړنۍ تلیفوني اړیکې په بګرام کې له خپلو سرتیرو سره ونیولې او څو نورې اړیکې د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره. دا په دې معنا ده چې څه ناڅه د امریکا له نوې ادارې سره زموږ اړیکې پر ځای دي. ډونالډ ټرمپ دوه ورځې مخکې د امریکا له کانګرس سره په خبرو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټرمپ له خوا د افغانستان، عراق، سوریه او لبنان د نوم د نه اخیستلو په اړه اندېښنه وښودله. دا وایي ما ته دا اندېښنه پیدا شوه چې ولې یاد نه کړ. هر څه یې چې وویل مثبتې وي. آیا دا په دې معنا ده چې د دغو هیوادونو پر وړاندې د امریکا سیاست منفي کیږي او که یې مرستې کمیږي؟ هیله لرم چې داسې ونه شي. د کارپوهانو په خبره که څه هم ترامپ د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا متحدین یې په ټولیز ډول یاد کړل. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزي د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په ټوله کې وویل چې موږ له خپلو متحدینو سره په مشترک ډول غواړو چې د تروریزم او افراطیت په ضد مبارزه وکړو. نو زه فکر کوم چې افغانستان یو د هغو هېوادونه ده چې د امریکې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لري.
که څه هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې ښې نه وې، خو د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت له جوړښت سره د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. د جی آر ریاست د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې ته هم اشاره وکړه چې امریکا او افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، نو ځکه به دواړه هېوادونه په راتلونکي کې ښې اړیکې ولري. عبادالله خنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماشومانو د حقوقو شار شبکې د سار شبکې بخنه غواړم له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان، پاکستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپین، بوروندي، یوکرین، فلسطین، اسرائیل او لیبیا کې د یو لسو ډلو نمونه د ماشومانو حقوقو ته د پام نه کوونکو هغو په تور لیست کې ور شامل کړي. اسوسییټیډ پریس ایجنټس په دې موضوع رپورټ خپور کړی دی چې نجیب عامر یې تاسو ته لنډیز اوروي.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس لیکي د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارو یوې شبکې د ملګرو ملتونو له مشر انټونیو ګویټر څخه خواست وکړ چې یولس ډلې د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي چې د ماشومانو له حقونو څخه سرغړه ونه کړې ده. په جنګي شخړو کې د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې چې ملګرو ملتونو ته د کومو ډلو په تور لیست کې د شاملولو خواست کړي، په هغو کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هم شامل دی. د دغه ائتلاف نوم تیر کال د هغه مهال د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون لخوا وروسته لاغې لري کړل شوی و چې سعودیانو دډاکه کړې وه چې که داسې ونه شول نو دوی به د ملګرو ملتونو پروګرامونو ته د فنډونو ورکول بند کړي. نوموړي ادارې همدارنګه له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواک ته هم په تور لیست کې شامل کړل شي. دا ځواک په 2015 کال کې د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د جوړجاړې په نتیجه کې له تور لیست وستل شوی. خو یاد اداره وایي د اسرائیلو پوز باید په تور لیست کې شامل کړل شي ځکه چې دوی په غزه او غربي غاړه کې د ماشومانو په مرګ ژوبلې او د سکولونو او روغتونونو په نښه کولو تورن دي. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د ژغورنې لپاره په نړمۍ کولو د تورنو ډلو لیست عموما د هر کال په مئی یا جون میاشت کې خپرېږي. د 2018 کال په جون کې د نهو هیوادونو حکومتي سرتیري او 150 وسلوالې ډلې په تور لیست کې شامل کړې شوې وې چې د 2015 کال په اوږدو کې د ماشومانو له خوندیتوب څخه سرغړه ونه کړې وه. د ماشومانو د حقونو څارونکي ډلې چې د کومو نورو ډلو د نمونو په تور لیست کې د شاملولو غوښتنه کړې ده، په هغو کې د شمالي تایلند مخالفي وسله والې ډلې، ماویست کمونیست ګوند، په افغانستان کې د ملي دفاع ځواک، امنیتي سرتیری او حکومت پلوه ملیشیا چې کوم رضوانان جنگیدو ته بولې وژلې یا ژوبل کړې دي، همدارنګه د عراق متحرک ځواک، د لیبیا ملي پوز، د لیبیا ګڼې نورې وسله والې ډلې، د پاکستان تحریک طالبان ډله او یو شمېر نورې ډلې هم په غوښتنلیک کې شامل کړې شوې دي. د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په افغانستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپینز، بوروندي، یوکرین او فلسطین کې د ډلو خلاف د نور معلومات راټول کړي او د راتلونکي کال په ممکنه تور لیست کې پر شاملولو غور وکړي.
دا و نجیب عامر، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، اوس د جمهوریت خبرونې وخت راغلی دی. په دې نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده. د دې لړۍ په وروستۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې د زده کوونکو په تنظیمونو او د هغوی په سیاسي فعالیتونو باندې څه اثر وکړ او دا چې آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او کنه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو ځپلو او د هغوی پر تنظیمونو د بندیزونو څه اثرات وشول؟ هغه کسان چې د زده کوونکو په توګه په سیاسي او جمهوري مبارزو کې مصروف ول، وس څه نظر لري؟ آیا هغه کسان دا ګڼي چې د ځواني سیاسي او جمهوري شعور یې په ژوند کې په کار راغلی او که څنګه؟ همداراز، آیا په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او که نه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت د تیرو دروغ پرونو په لومړی هغه کې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د زده کوونکو ځوانانو سیاسي تنظیمونه څنګه جوړ شول او د جمهوریت لپاره یې څه وکړل. په دویمه خبرونه کې مو د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له دور او هغه مهال د ځوانانو او زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو د بندیزونو د ځوانانو نیولو پر هغوی د تشدد او د هغوی پردار د زړولو له کیسو خبر کړی. په درېیمه خبرونه کې مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD او د سیاسي فعالانو د جلاوطنیو او په نورو هیوادونو کې د سخت ژوند په اړه معلومات درکړل. د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرو درو هغو د لړۍ وروستۍ برخه ده. تاسې به واورئ چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو څه اثرات وشول او دا چې آیا په پاکستان کې اوس د زده کوونکو او د ځوانانو د سیاسي هلو ځلو ضرورت شته او که نه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي ده تا د ځوانۍ سیاسي فعالیتونو ډېر څه ور زده کړل. دی وایي ضیاءالحق دا وکړل چې جمهوریت او ټولې جمهوري ادارې یعنې پارلمان وغیره وځپي او ماتې یې کړي. خټک وایي د دې نتیجه دا وه چې تر ننه پاکستان په خپلو پښو ونه درید.
اول خو کوشش دا وکړو چې پارلمان روجو وینه دا دا محلي ګرور یا لوکل باډیز حکومتونه جوړ کړو، دې لپاره چې دا یو پارلمان مقابله کې بل قوت راوباسي، ځکه چې هلته به انتخابات بلدیتي ارکان هلته به چیلنج وي، هلته لپاره پارلمان چیلنج وي، ځکه چې پارلمان هلته دا حق چې یو ډکټیټر دی راشي کودتا دې وکړي او غیر عادي طریقې سره راشي او بلکې وچلوي، دې لپاره چې پارلمان خنډ وو. نو هغه وخت کې خو پارلمان کې د فوجي جنونه چې وو چې سیاسي مخالفین ته به سزاګانې ورکولې، دې غونډې به مختلفو اسمبلیو کې درنه کېدې، دې لپاره چې دا ثابت کړي چې اسمبلیو حیثیت لري. نو دا پوره کمپین هغه جمهوریت خراب کړی او هغې لیدې کې روسو موږ ولیدو چې دا دې تر اوسه پورې پاکستان زیاتره نه غي.
افراسیاب خټک زیاتوي د ضیاءالحق د بندیزونو له کبله یو نسل غیر سیاسي لوی شو او په پاکستان کې په سیاست کې درغلي زیاته شوه.
زموږ پوره نوې نسل چې دی هغه غیر سیاسي را لوی شو، هغوی ته پته نشته چې پاکستان څنګه جوړ شوی، هغوی ته پته نشته چې جمهوریت لپاره څومره تاریخونه چلېدلي دي. دا نن چې خلک مظاهرې کوي دا چې جلوسونه وباسي دا چې درنې ورکوي، دوی ته پته نشته چې دا درنې یا دا حق اخیستو لپاره خلکو سرونه تېر شوي دي، خلکو کلونه کلونه جیلونه تېر کړي دي، خلکو شکنجې لیدلي دي، خلکو کوړې لیدلې دي، خلکو جلاوطنان لیدلي دي. خو دا نوی نسل هېڅ خبر نه دی، ځکه چې څوک ورته ډوډۍ وغږي، څوک چې ورته میلو وګړي، نو هغوی ځان پسی کړي. دا یو کمزوري دي خلکو جوړه شوې ده. دا د هغې وخت نتیجه ده کوم چې ضیاءالحق پاکستان کې د سیاست خلاف اعلان جنګ کړی وو او پاکستان ولس غیر سیاسي کولو لپاره
خو د بلوچ سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی ثناء الله بلوچ وایي ضیاءالحق په دې کې بریالی نه شو چې د زده کوونکو سیاسي هلې ځلې وځپي، ځکه چې ځوانانو د هغه د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې.
ما خیال دادی چې ضیاءالحق اټمپټ چې دی پولیټیزیشن اف سټوډنټس یا پولیټکس فرام سټوډنټ پولیټکس اگر کامیاب نه وو، اگر ډیره کامیاب ستراتیجی نه وو، ولې چې هغه اسټوډنټ ذات یو فیکټر دی هغه مشه ریاکټ کوي. نو ضیاءالحق چې هغه کوم پالیسیان وغه پر ریاکشن کې سټوډنټس ډیر زیات پولیټیسایز سو، دی سٹارټډ ټو انډرستانډ مور پالیټکس، ټاکینګ اباوت پالیټکس، ډسکسینګ پالیټکس، سرکل زبی غو. نو ا چې ضیاءالحق والا پالیسی او ادم سرانداز نه سو، زما خیال د ډیر غټ شاک چې ملاو سو، ډیر غټ چې دا یو psychological shock to student politics for Milausu agar the Soviet Union fall to
Sana Baloswai da Ziaul Haq bandizun la kabala albatta da wushu che da Pakistan pa siyasat ki dargali aw tagi dot shwa
da 90s ki yo der khach kharab shay shuru so aaj di corruption matlab bya sarkar che di paise istemal ho ki che student politics ke da corruption unsur che di da us ragal di che out corrupt to institutional corruption in Pakistan ke motivate sawi di age ke political parties student politics policy di aksar mutasir sawi di nan che Pakistan ke the quality of politics agar reduce sawi di a agar sarandaz sawi di da BJT ke benazir government che shuru so da waqt ke che da politics ke paisa politics ke daulat politics ke luxury politics ke da shayan che da introduce ki taj mahal us tez ya affect kari di da yo nasur di both for political culture and both for student politics.
بلوس وای دوی د پونم په جوړولو د ځپل شوی او قانونو د حقونو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو هغه کار هم پایته ونه رسید او هغه اتحاد ړنګ شو. دی وای د موقو ترلاسه کولو یا څوکیو ترلاسه کولو پر ځای باید ملت پال سیاسي ډلې په پاکستان کې د ولس د حقونو لپاره کار وکړي.
دا د لاست اټمپټ چې موږ هو هغه کې موږ هم ډېر غټ کې دا راو کې هغه د پونم یو اټمپټ چې پولیټکس کې رائٹ بیس اسٹرگل یعنی خپل اکوک پارا چې جدوجہد غا اغه کلیئر کٹ لائن چې دی اغه باندې چې موږ انټروډوس کو رادر دین اسکینګ چې د فیکٹری پوزیشن بلوس واخستل دا پښتور واخستل دا وی سی بلوس سی دا پښتور سی دا خو اپورتونیزم دی دا پولیټکس نه دی دا شیان چې دی چې موږ ختم کو موږ اغه وخت باندې اغه وخت باندې دوش کامیاب اوسو بلوس پښتون سندیان سراکیان موږ ټول یو ځای ناس کښینو ماول چې سیکریټریز are not our right. Vice Chancellor, Secretary, Section Officers, these are not our rights. These are the bureaucrats' jobs. No, such a national rights politics, unfortunately, there is a breakdown, so نن تک ستاسو مخ کې دي هغه پارٹیاں چې پونم سره یو ځای وو نن هغه هم بیا هغه رائټ بیس پالیټکس بجای اپورچونیزم پالیټکس خواته تللی دي او دوی خیال کوي چې اپورچونیزم پالیټکس چې دي هغه رائټ بیس پالیټکس دي دا یو ډېر غلط کنسپټ دي حالانکه د مشران دي چې سیاسي مشران دي سیاسي جماعتونه دي ډېر سمجې دي سیاسي جماعتونه دي دوی چې دوی کې اگر ریوایول اگر راځي زما خیال بیا شاید سټوډنټ ته هم دغه افیکټ کوي
مشر سنا بلوچ په دې دریض دی چې اوس په پاکستان کې د زده کوونکو خایسته او روڼ سیاست پاتې نه دی خو که اوس هم هڅه وشي نو د زده کوونکو سازمانونه ډېره ګټه رسولی شي
خبره دا دی چې اوس پاکستان کې شایسته سټوډنټ پالیټکس نه پاتې یا پالیټکس اټسل فور شایسته پالیټکس یا کلچرل پالیټکس ایدیولوژیکل پالیټکس نه دی سوې پاتې مور اپورچونیست پالیٹکس دی ریجنل اپورچونیزم دی ایتھنک اپورچونیزم دی پروینشل اپورچونیزم دی یوش پالیٹکس وہ وقت کے دی خصوصا میں بلیو کم اپورچونیزم از اے ڈیفرنٹ تھنگ کہ جما کے اپورچونیٹی موقع ملا سی دے جاخم یو اس کا رائٹس یور یو یو فوکس دی سٹوڈنٹس اور پولیٹیکل پارٹیز فوکس ہو گئے اپن رائٹس باندھی اگر شے بائی دی سی پاکستان کے واپس راتی یو تبدیلی راضی دوم خبر دادی چی اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بیا مجھ واڑی چی ریوائول راسی یا پالیٹکس کی ریوائول راسی نو اوور آل کلچرل چی دی سٹیٹس کا پالیٹکس کا اب آئی دی چی چینج
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے گڑے آغا وسیم چی ترنن پا ڈنمارک کے پوسیدو مجبور دی وائی دا ضیاء الحق واکمنی پاکستان تا تاوان ورساؤ گٹا ہیچ نہ درسولی
نقصانات تو سب کے سامنے ہیں اس کے کوئی فائدے کوئی پوزیٹیو ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی
روایت عوانوں نے ٹولو تا مخامخ دی گٹا مکت نخ کاری پہاگ وقت کے پا پاکستان کی او ڈول فکر تا ودا ور کرل شوا دہاگ فکر کسان ادارو تا داخل کرل شوال ہم ہاگ کسانی سیاست تا ور وستل دا امتیاز یا فرق جوڑ کرل شو چی واز پیسہ دار او مالدار خلق سیاست کولے شی او ہم ہاگ کار تا دوام ور کرل شو نن مگ ستا سے مخی تیو زیاد تر نن واکمن دی
ہم یہاں آگے after 30 years ضیاء تو ابھی تک رول کر رہا ہے
اغا وسیم وای تر ضیاء ورسر چ څوک هم راغلل هم هغه لار ته دوام ورکړ د پیپلز ګوند په خوانی مشر بی نظیر بوټو مثال ورکړ چې هغه هم د غریبانو پر ځای پیسہ دار کسانو ته په سیاست کې زیات ځای ورکړ د زیاتوی دوی ک د زدکونکو په توګه په سیاست کې برخه نه وای اخیسته نو بیا به د جنرال ضیاء الحق پر ضد مبارزه هم نشو کولای
اگر هم لوگوں نے سٹوڈنٹ پالیٹکس نہ کی ہوتی تو پاکستان کے اندر ہم ضیاء رجیم کے خلاف جو سٹرگل کی تھی
دیوای کومک د زدکونکو په توګه سیاست نه وای کړای نو د ضیاء رژیم خلاف چې موږ څه کول لکه د جمهوریت او جمهوری ادارو بحالی هغه به مونږ شوای کړای موږ هر څه د زدکونکو په سیاسي تنظیمونو کې زده کړل زما په فکر د زدکونکو سیاسي فعالیتونه باید دوام ولري ځکه چې خلک په یو ټولنه کې اوسي او هلته سیاسي شعور ونه لري نو دا ښه خبره نه ده
اگر خپل انوایرمنٹ کی اس کی سیاسی ان کو سینس نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے
عوامی نیشنل گوند زدکونکو سازمان پخوانے غړی ډاکټر محمد تقی وای د هیڅ پخیمانه نه دی د تقی په خبره دی ویاړي چې د زدکونکو په توګه لډیرو مشرانو سیاسي پوهه ترلاسه کړه چې ترننه ورسره مرسته کوي
موږ خو ډیر خوشکسمه پاتې شو ذاتی توګه باندې ځان ډیر خوشکسمه کوم چې ماته د استادان ملو شو لکه چې ما دا ارغو کوزو خو پیس کوم خو پیس کول په دې چې هغه خو هر څه درکانه نمک رفت نمک شود هغه خو چې کوم د پاکستان اسټابلیشمنت سوچ دی هغه داسې طریقه باندې امپارټ کوي چې که ما ته دغه استادان نو ملاو شوی زمونږ سټڈی سرکل او پیخور سټی کې دننه د پی این پی خدای بخلی بابو صاحب فضل خالق چلولو سټڈی سینټر لطیف لالا سیاف خټک سرفراز لالا دا زمونږ مشران که نو نو دا سیاسي رڼا او دا فکر به مونږ ته نو ملاو هیڅ ندامت نشته دغه مسله څه ده چې هر داغ دل میں بجز داغ ندامت بر وقت مبارزه وه ډېر خلک دا وایي چې ایم آر ڈی تحریک ناکامه شو. زه دا وایم چې ایم آر ڈی تحریک چې کوم وه هغه کامیابی دادا چې ایم آر ڈی نه وي نو خلکو به د رڼا او تیاره کې به فرق نه پېژندو.
د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد خپل پلار سره د ماشوم په توګه په مظاهرو کې برخه اخیستونکی فراز واهله وایي د له هغو پیښو دا زده کړل چې انساني حقونه ډېر ارزښت لري.
ان واقعات نے اس بات کا احساس دلایا کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے.
هغو پیښو دا زده کړل چې انساني حقونه څومره ارزښت لري او د ولس حقونه څومره مهم دي. پر دې هم پوه شم چې په ټولنه کې که وګورو نو یوازې هغه کامونو پرمختګ کړی چې د بشري حقونو ساتنه یې کړي، خلکو ته یې مساوي حقونه ورکړي، د خلکو حکومتونه جوړ شوي، او په کومه ټولنه کې چې دا حقونه تر پښو لاندې شوي هغه نن هم د ډبرو په وخت کې اوسي. یو خدا خبره بل دا چې سیاسي او ټولنیز شعور یا پوهه زما د ژوند برخه وګرځېده او دا ما له هغو مظاهرو پرته نشو زده کولی.
واهله چې د ضیا واکمنۍ پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک برخه و او د څلورو کلونو په عمر کې زنداني شو وایي پر سیاسي پوهې د بندیز له کبله په پاکستان کې هیڅ کس هم په ذهني توګه آزاد نه دی.
اکثر اگر آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں تو تاریخ وہی آپ کو بتائیں گے جو انہیں سکول میں پڑھائی جاتی ہے جو بالکل ٹھیک نہیں.
اکثر چتا سے پا پاکستان کے لچا پختنہ اکڑے نو ہما غا تاریخ بدر تا بیان کری چا پا سکول کے ازدہ کڑے اغا تاریخ بالکل سم ندے. حل تا پا ذہنی تو گا حس کس ازاد ندے، خلق لے ٹولنیزو او سیاسی حقائے کو خبر ندی. ہم دا وجہ دا چا پا پاکستان کے دا اقلیتونو حکونا نشتا، حل تا با دا سی خلق اوینے چا پا ٹولنہ کی حکونا تر پھول آندی کی گی. ہم دا ڈول ٹولنہ بیا دا دے کارون لپارا دلیلنہ ہم راندی کبھی
پلندن کې میشت د بشري حقوقو او نړیوال قانون پو فراز واهله زیاتوي په هر ټولنه کې باید خلک لټیټه سطحې د واک خاوندان وي او د دې لپاره د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه او تنظیمونه ډیر ضروری دي. که داسې نه کیږي نو بیا به د ټولنې دا حال وي چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د نړیوالې سطحې یو لوی عالم هم په هغه هیواد کې نه دی پیدا شوی.
نچلے لیول پہ کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سماج کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے.
پہر ٹولنہ کے چھ پٹیٹا ساتھ حسکی گی آغا دا ٹولنہ دراتلون کے اکس اڑان دے کبھی زمون پہ ہیواد کے پٹیٹا ساتھ خلق بہاک نہ لری زمون دا کام پریکڑی بل زی کی گی که پٹیٹا ساتھ دا زدکون کو سازمانو نوے او اغی دا خپل ازادے لپارا حسی اکڑی نو بیا معاشرہ پر اختنی مانا ازادی گی او پر مختق ہم کبھی پہ ہم آغی ٹولنہ کې د ډاکټر عبدالسلام په سیر خلک پیدا کیږي. زه اکثر دا مثال ورکوم چې لکه چې پاکستان جوړ شوی نو په ټیټ کچ د ازادۍ نشتون لکبله د ټولنې یو هم لوی عالم یا پو انسان نه دی پیدا کړی. یو داسې دانشور یا ساینسدان راته وښایست چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په دې ټولنه کې پیدا شوی، که نه پاکستان خو د همدې مقصد لپاره جوړ شوی او چې خلکو ته پکې د فکر ازادي وي، مساوي حقونه وي او دا هیواد پرمختګ وکړي. د همدې ازادیو نشتوالی قبل زمون معاشرہ غلام اٹھوتا تھا، ہر بچے غلام تھے.
جمعی آزادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک غلام معاشرہ ہے، وہاں کا بچہ بچہ غلام ہے.
اور دن کو دا جمہوریت پتیر چلو رخ پرون کتا سے دا پاکستان دنن دا جوانان اوز دا کون کو دا سیاسی مبارزو او جمہوری حالو زلو حال واورد او دا یوش میر دا سے کسانو خبر مواورد چی پا خپلہ دا جمہوریت لپارا مظاہرے کڑی وی زندانیان شوی ول تشدد دی گالل او جلاوطن شوی ول. دوی ټول نن هم په دې اندی چې یوازې جمهوریت ته پاکستان د مسئلو حل دی او دا چې په پاکستان کې باید ځوانان په سیاسي حلو ځلو کې برخه واخلي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسی، بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا
ہوں بستر کے
جڑا پتا پسے کا جے پر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پہ کا زمانہ تر سیارا رایا دے ہگش پہ کا زمانہ تر سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد